السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د بشري حقونو د سهار نړیوال سازمان وایي ملګرو ملتونو د افغانستان په اړه دوهې راتلونکي غونډې کې افغان ښځې لرې کړې دي. دغه سازمان د ښځو د څانګې مسؤول حیدربار د چهارشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي چې د ملګرو ملتونو دغه کړنه د امنیت شورا د 1325 نمبر پریکړه لیک سرغړونه ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دغه پریکړه لیک د ښځو سولې او امنیت په اړه دی. میرمن بار دا جزئیات نه دي ورکړي چې د دوهې غونډه کې کومو افغان ښځو ګډون کاوه. اول یې ملګرو ملتونو نمونه د ګډون کوونکو له نوملاړه لرې کړي. ملګرو ملتونو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې د افغانستان لپاره ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ په ډاګه ویلي چې د دوهې د راتلونکي غونډې تمرکز به په افغانستان کې د ښځو پر حقونو وي. طالبانو هم تایید کړی چې دغه غونډه کې چې د جون په 13 پیلېږي برخه اخلي. ټاکل شوی سبا جمعه د چنګاښ لومړۍ نیټه د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه خبرې وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د ایکس پاڼې د معلوماتو له مخې دغه غونډې ته به د یوناما مشره روزا اوتمبایوا د افغانستان پر حالاتو توضیحات ورکړي. دغه غونډه به د جمعې په ورځ د کابل په وخت د مازدیګر 6:30 بجې پیل شي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان موضوع داسې وخت مطرح کیږي چې ټاکل شوې لس ورځې وروسته، یعنې د جون په 13 په قطر کې د افغانستان په اړه دریمه غونډه جوړه شي. په جرمني کې پولیسو د یوې 15 کلنې افغان نجلۍ د مړي تر موندل کېدو وروسته د هغې مور او پلار نیولی دي. دا خبره د جرمني بل ورځپاڼې پرون چهارشنبه خپره کړې. د راپور له مخې د دغه افغان نجلۍ مړی تېره دوشنبه د ورمز ښار د سیند په څنډه کې وموندل شو. بلخوا د جرمني د ویچ ویلر راپور ورکړی چې دغه نجلۍ مور او پلار د هغې د وژنې په شک نیول شوي. ځینو رسنیو د یو قاضي په وینا راپور ورکړی چې ګمان کېږي دغه نجلۍ د خپل مور او پلار لخوا د خپل ژوند د بڼې په اړه د مخالفتونو له کبله وژل شوي. د هند کرکټ ملي لوبډلې روزونکی راهول درويد وایي لوبډله به یې نن د افغانستان ټیم ته په کم نظر ونه ګوري. فرانس پریس د ښاغلي درويد په د پرونی خبري کانفرنس په حواله ویلي افغانستان د دغه لوبه په فارمټ کې یو خطرناک لوبډله لري او خپل وړتیا په نړیوال جام کې ښودلې ده. درويد چې د هند په خوانی بیټسمن دی دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې نن د نړیوال جام د اتو غوره لوبډلو په پړاو کې افغانستان او هند سره مخامخ کیږي. نننۍ مسابقه د کابل پر وخت د ماښام 2 بجې پیلېږي. افغانستان په ګروپي پړاو کې یوګانډا، نیوزیلند او پاپوا نیوګنی ماته کړې ده، خو تیره دوشنبه د ویسټ انډیز په وړاندې ماته وخوړه. د افغانستان بله مسابقه را روانه شنبه د استرالیا او د سې شنبې په ورځ د بنګلادیش په وړاندې ده. او د فوټبال په یورو کپ کې بیا نن پنجشنبه 3 سیالۍ ترسره کیږي. لومړۍ لوبه به د سلواکیا او سربیا ترمنځ، دویمه به د ډنمارک او انګلستان ترمنځ، او دریمه هغه د اسپانیا او ایټالیا ترمنځ ترسره شي. په پرونیو دریو لوبو کې یوازې جرمني وکړای شول چې 2-1 د هنګري لوبډله ماته کړي. دغه راز د دې ورځې په لومړۍ سیالۍ کې د البانیا او کروشیا ترمنځ سیالي 1-1 مساوي پای ته ورسېده، او د ورځې وروستۍ سیالي بیا د سکاټلند او سویس ترمنځ به چې هغه هم 1-1 مساوي شو.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکي پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دیونه کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخېدي. یو شمیر اوریدونکو په خپل سیمو کې د مخابراتي ستونزو یادونه کړې ده. یو شمیر نور اوریدونکو د طالبانو له حکومت غوښتي چې د جنو پر مخ خونځي پرانیزي. د جون په 13 زر ورځې پوره شوې چې طالبانو لښبګم ټولګي پورته د جنو په مخ خونځي تړلې دي. دا چې دغه زر ورځې څنګه جبرانېدلې شي او په دغه زر ورځو کې له تعلیمي پلوه افغان جنو ته یا په مجموع کې افغانستان ته څه زیانونه اوښتي دي، په دې اړه د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د ښځو څانګې له مشر حیدربار سره یو مرکه هم لرو. د خبرونې په ورستۍ برخه کې د ورکشو ځانو د لاټ پروګرام پیغامونه هم راټول شوي، خو پایل ستاسو په پیغامونو کو.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکوونکو ته، د السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. زه خانګول د کابل څخه په تاسو سره په تماس یم. د طالبانو د لړپولو چارواکو څخه د هله کومش چې د ایران کومه مواد پلاستیکی مواد دانه را روانه ده د کابل د افغانستان ټول ولایتو ته ډیر غټ نقصان رسولې چې ټول غریبانان بیکار کړي دي دلته شرکتونه دي کارخانه دي مخکي بازارونه سم او وس هر سړی تاوان کړي شرکتو ته تاوان دي زما خپل هم شرکتو شل نفر کار را سره کوي وس یو نفر کار نه کوي شای نسته کورو باندې ناسو نو د دې څخه دا هله لرو چې په دې لږ ګمرک ورزيات کې چې خالي زموږ بازار لږ سره سم سي هغه روان دي زموږ مال څوک نه کوي وروره موږ ځکه تر لوړ چې ارواکو پر ورسوي مننه یو جهان
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د آزادۍ رادیو ټول ګډون ته سلامونه مې کې هلې مې ورسېږه د چرغ دروغ جوړ خوش خوشاله اوسې محترمو موږ وزت په ان شاء الله شدی شکر الحمد لله خدای راضی وطن یو ځنې مشکل چې دا لرو موږ غواړو د غرسنې ته وړاندې کو چې د افغانستان انټرنیټ بيخي ګران دی او پر موږ باندې ډېر تاثیر کوي کدا غ پیغام او د منهیز دی افغان نشر کې ډېر خوشاله کیږو
السلام علیکم زدا زدا رادیو خبریالونو ته باغ سلامینه او احترامات وړاندې کوم زار کلا جان فکرمند پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ نه هیلالر چې د مسولینې چرواکي نامه دا غشتنه دو چې د میش پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ کې نه ډېر زیات کمزور راځي وای چې دا ته پم لارونه وشي نیټ تر ته شي کته نشي بهخي میش ډېر ستونزې دي بهخي نه حل کیږي زدا زدا د رادیو کارکونکو نه راغاله ما سمیشتا داغا نیٹ دمو پیغام ورا ساوی
سلام پی احترام ز کریملا زابلیم د زابل سمیاړی کنیولې ده تاسو سره په تماس کیم دا د زابل شبکې انټرنیټي شبکې ډیر زیات خراب دي ز د لولپولو چارواک صدا غواړم چې دا سمیک بیخی یو مخ کار کینه د بازار د لایشی مګر د اطراف د بیخی پر مخ کار نه کی د دا غشتن لرم چې دا کار وکي باید یو توجه ورته وکي
سلامونه دا طالبانو دا کړن عام سم مخالف سم چې دوی انجنونو تعلیم په خلاف باندې دي عملا زما په کور کې هم زما یو خور ده چې ماشاءالله ډیر زیات لایق او استعداد لرونکي ده الله دې استعداد پیاوړی او قوي کړي ولې دوی ته وخت نه ورکول کېږي چې دغه پیاوړتیا دوی وښایي زه امکان همدا هم وړاندې کولی شم چې زمانه دغه زما خور تکړه ده درس کې ذهن تیز دی نو دوی کولی شي چې د افغانستان د آینده مناسبات او اړیکې پیاوړي کړي دوی اقتصادی برخو کې عام په دې شي خرول ولوبوي نو دا یو خبره ده چې دوی باید د انجنونو د تعلیم او د انجنونو د حقوق په حق باندې دوی دا سرګندونه وړاندې کړي ولې نور خبره هم شته چې تماس سره عمل تاسو غواړي چې اوس خبره وکړي نو تاسو د ځواب په تمه هله لرئ چې ما ته وخت راکړي
السلام علیکم اول ته تو بده ازادي رادیو ټولو کارکون ته سلامونه ونې کې لوړ نه کوم زه تقریبا د شپږ مشت کې چې پاکستان نه مازه شوی ما او راغلی ما افغانستان ته نو دلته خو کار کسب روزګار هیڅ هم نشته او ډیر په مشکلاتو سره ګیری او چې بیا کوم مریض پیدا شي کور کې نو وسې نه لرو چې مثلا خبرې شخصي ډاکټر ته بوزو شکل دولتي کلینیک ته وړو نو هغه موږ ته وشي دوا نشته نو یو ته د خلکو لپاره دوا ورکي او یو ته د لپاره نه ورکي یعنی سوچ واسطه لري هغه لپاره دوا شته سوچ واسطه نه لري هغه لپاره دوا نشته یعنی واسطه بازی اوس هم دوام لري
السلام علیکم د هلمند ولایت د ناوی ولسوالۍ خبره کوم د تاریخ پر برابر باندې تاریخ د بدل خلک وای د بدل بدل لاري خو ډیر دي خلک نه ملکی پر ځامنې سر بادام درختی جواز شفتالو دا درختی خلک شې نه د بدل معیشت او تاریخ شو ډیر کړ کېدل خلکو غاو کاوله مرت خپل مصرفونه جوړي خپل مصرف نه را جوړي دا دی وخاله و چې باندې سره و بیا دا چی وي په دا درې کال نه یو دروږی مرسو تا ولې دې څوک د لوږې لغتې ولې د خدای شکر دې ادا کړي.
د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه احترام وړاندې کوم. زه شانور الکوزه د ما دا پیغام خپل چارواکو ته ورسېم چې افغانستان کې ترافیکی پیښې ډېرې رامنځته کیږي، باید مخه ونیسي. یو خروډونه سنگل دي او بل دا موټر کوم ډرایوران سي دي د لایسنس نه لري، باید لایسنس پوښتنه وسي او پاسینګ وسي. د دېو بل خبره دا ده چې په سرکونو کې باید کیمرې نصب سي، د ګاډو سپیډ او هر څه معلوم سي. مهمه دغه پوښتنه د خپل چارواکو نه مخکې خو ویني تویدلې، اوس خدای پاک اوینه بند کړل د موټرو پیښې ډېرې رامنځته کیږي. وسلام.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. موږ د نیمروز ولایت په سبزګرځي سیمه ورته وایي. موږ په دغه منطقه کې یو ساعت لاره تر بازاره دغه مرستې راځي. موږ پکښې وهم لیکي بیا چې ورسه برته بیا راته وایي وستین مانه سه دا خلک بیا لرې کوي پر دا خپل خلک وراچي. دا چې هم راسره کوي یو موږ داسې خلک یو چې د توغنه نه لرو، کرایه په پورو په دغه جوړو، بیا څه بازار ته قم دوی ورته زموږ مرسته یا زموږ نوم یې بل چاته ورکړي. نو موږ هیله لرو چې دا زموږ غږ تر لوړ پورو چارواکو د دغه مسې خلک چې دي تر دغو پورې ور ورسېږي.
رسمیت خو نو خیر هغه خو به یوره کم سي، نو دوی ورته ډېرې شکونې شروع کړي دي. دلته مانه نور مشکلات یې جوړ کړي، کله کله زکاتونه دي اوس مانه شروع کړي دي، د مړایو څخه زکاتونه نیمه کوي. نور مالیه یې ډېر دي، مثال ګمرکان یې ډېر دي، پر موږ باندې شان ګران دي، پیسې نشته، کاروبار نشته. زموږ د اقتصاد وضعه ډېره کمزورې ده نسبت ټول افغانستان. بیا په تېره د هلمند ډېر کارونه سره خراب دي.
سلامونه نیکی هلی احترامات زمال خوانه قبول کړی. زه خوښ یم چې مات تاسو وخت راکوئ. زه غواړم چې همدې موضوع کې یو څه خبرې وړاندې کړم. یو دا خبره ده که چېرته د بخښنې نړیوال سازمان یا نور نړیوال سازمانونه یوازې ګوته افغانستان ته نیسي چې دلته اسلامي حدونه تطبیقیږي یا د بشر په ضد باندې ځینی فعالیتونه ترسره کیږي، ولې دا د دوی ادعا غلطه ده؟ ځکه چې پیغمبر علیه السلام وایي چې د یو حد تطبیقول د شل یا دیرشو ښځو د باران نه غوره او بهتره ده. که چېرته طالبان په نورو ولایتونو سرپل او داسې نورو ولایتونو کې حدود تطبیقوي، نو دا معنی نه لري چې دا د بشر پر ضد باندې یو ناوړه اقدام دی. لکه څرنګه چې په سعودي عربستان کې ځینې حدود نافذیږي، ولې هغوی ته ګوته ولې نه نیسي؟ لکه د غلا حد، لکه په مکه مکرمه کې چې د غلا حد لپاره څو غلا ترسره کړي هغوی نه لاس قطع کیږي، یا زنا ترسره کړي هغوی هم هلته په دور وهل کیږي، ولې دوی هغوی ته ولې ګوته نه نیسي؟ بله خبره دا ده چې دا د بحث موضوع که چېرته د افغانستان کې د داعشو فعالیتونه شتون لري، ولې عملا تاسو لیدلی دي، تاسو به اورېدلی هم وي، تاسو نشروي هم، چې په افغانستان کې داعشو فعالیتونه د افغانانو پر ضد هم دي، لکه په هرات، قندار او په نورو داسې کونړ او نور سواحل او نور ځایونو کې.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ازادي راډیو کارکونکو ته جزما سلام ورسېږي. تاسو له سلام زه د لشکرګاه ولایت نصرای د لسوالی د بلخانی د سیمه سره ستاسو په تماس کې ورود سر قربان سم. دغه طالبان وس د غنی ویره شی چې خستل کیږي د وس پسل ده. دغه وشره بل زکات بل نیمه چولی نیمه وملا تور کوي کې خور مسکین تور کوي. زما د شیخ صاحب صدا غشتنه چې دغه کار دی بدلی، دغه مسکینان خلک ټول به زکات او به شو به بده د دې ماشان ګولان لري د زکات په خپل ټولې زکات پر دغه مسكين کیږي. والسلام به احترام ما ژغ دی ورشي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هو د هلمند ولایت امسکلا د ولسوالۍ ته پیغام تست پرېږدم. دغه د امسکلا په ولسوالۍ کې ورځ تر بلې بیکاری زیاتېږي، کار او روزګار نشته. ټول ځوانان او الوکان چې د ټول بیکاره ګرځېږي، نو د امارت څخه موږ دغه غوښتنه لرو
اولن خو د امساکلا د بازار څخه بیا زموږ تر سیمه پورې لس دقیقې د مشکل یا د موټر لار والا نه ده. خو اوس موږ په یو ساعت یو نیم ساعت کې رسېږو په هغه د لارې د وجې څخه چې لاره ډېره خرابه ده. دې لارې ته دې پاملرنه وکړي، دا لارې دې جوړې کړي، هم دې خلکو ته دې ولس ته دې د کار زمینه برابره کړي. هغه تاریخ چې وو هغه مخکې هغه کار باندې خلک ټول اخته و، هغه تاریخ خو بند شو. هغه خو موږ ورته خوشحاله چې تاریخ یې بند کړل، هغه دې الله د ټول عمر دپاره بند کړي. خو بیا هم موږ اوس د دې څخه دا غوښتنه لرو چې دا موږ بېکاره ځوانانو ته دې یو کار زمینه برابره کړي، موږ ته دې یو کار کې ځای راکړي چې مثلا موږ هم خپل عیال ته یو ګوله ډوډۍ پیدا کړو. نو دغه غوښتنه د امارت لرو او هیله کوم چې تاسې دا زما پیغام سپور کړئ.
ما غوښتنه دا ده چې باید ځوانان ځوان نسل ته ډېر پاملرنه وسي. په افغانستان کې فلحال داسې حالات لکه په یوه زندان کې، حتی لکه په یو سخت زندان کې یو څوک دومره خوړو ته مقصد نور شیانو ته دومره لاسرسی لري پکت لکه په یوه زندان کې سي. یعنی مثلا دومره یو شی پیدا کولای سي په ډېره سخت تکلیف سره چې هغه پکت ځان ژوندی پرې وساتي. د غونډو ته کومه خوشبیني څوک نه لري، ځکه د پردو تر شا خبرې یو وخت هم د افغانستان د خلکو د ځوانانو د هیچا په خیر باندې نه دي تمامې سوي. تا به اورېدل دا باید د افغانستان ځوان نسل ته بالکل صفر هیڅ پاملرنه نه کیږي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د افغانستان د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ نو موږ دا غواړو چې دا غونډه دې وشي په دا رقم. نو په دې نوزاد ولسوالیو نور ولسوالیو نور ولایتو کې دغسې ډېر ستړي خلک شته. که کومه موسسه یا یو مرسته چې د حکومت لخوا کېږي، نو دا توضیح کوي چې نو پر دې برابر باندې غونډه دې وسي چې دا مسکینو دا ستړو خلکو او دا کونډو اعتماد ته دې ور ورسیږي، او پر دغه برابر کېږي پر دغه رقم غونډه صحیح. نو بله غوښتنه نشته، نو بله غونډه که جوړه شي نو هغه ګټه نه کوي، نه د ستړو د یتیمو د یو کونډې پر حق باندې چې یو بحث وسي. دغه زما غوښتنه ده.
دغه غونډې خو د افغانستان لپاره په یو باندې ګټمنې دي چې ښې پایلې ورکړي او په ګټه سي دوی یو نتیجې ته سره ورسیږي. نو غونډې زه د افغانستان لپاره په ګټه بولم. نو شاید دې غونډو له وجې نه یو نتیجه ته دوی سره ورسیږي، رسمیت خلاصي. نو د موږ کوم ورونه سي په سفر کې دي یا په خارج کې دي، یو ته دغه د رسمیتو بندېدل ډېر مشکلات جوړ کړي دي، ډېر له سختو ستونزو سره مخامخ دي.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه چې ازادۍ راډیو ته مو را لېږلي وو، موږ هم درته خبره کړل. د پیغامونو په ترڅ کې ځینې داسې وو چې د طالبانو له حکومت پکې غوښتنه شوې وه چې د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي. د جون په 13مه د طالبانو له خوا د نجونو پر ښوونځیو د بندیز زر ورځې پوره شوې. دغه زر ورځې د افغانستان د ټولنې لپاره، د افغانستان د نجونو لپاره څومره زیانمنې تمامې شوې دي؟ آیا دغه زر تعلیمي ورځې چې په افغانستان کې نجونې له تعلیمه بې برخې شوې پکې جبرانېدونکې دي؟ په همدې او نورو اړوندو مسلو زما همکار سنا کاکړ د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د ښځو څنګه له مشرې هی دربار سره برکه کړې ده.
افغانستان از نېور ګوینګ ټو ریکاور فرام واټ اټس لاست ان دیز 1000 دیز.
افغانستان به هیڅکله له هغه څه نه چې په دې ضروره ځکه له لاسه ورکړي خنه شي. ډېر ونچونو چې د سفکو بیلا بیلو دنده او مسلکونو ته د رسیدو لپاره د خپلو خوبونو د تعقیب فرصت نه درلود، هغه ته د رسیدو لپاره به هڅه وکړي، خو ډېری به په راتلونکو کې کومې پایلې ته ونه رسیږي او نه به هم د جبران شي. افغانستان به په بشپړه توګه له دې عمله زیانمن شي، اقتصاد به زیانمن شي، او د هیواد په اړه د هر شي کلتور به د دې بالقوا عمل له عمله چې په دې موده کې او هر ورځ تیریږي زیانمن شي. ښوونځي ته د نجونو د ورتګ په منع کولو سره ډېر سلامینځ دللی. البته په دې برخه کې د نجونو له لاسه ورکولو خبره ډېره ویجاړوونکې ده. دا د حیرانتیا خبره نه ده چې موږ د نجونو ترمنځ د ځان وژنې او د ځان وژنې د هڅو د زیاتوالي شاهدان یو، ځکه په حقیقت کې هغه څه چې پېښ شوي دي چې د دوی خوبونه له دوی څخه اخیستل شوي، هغه خوبونه چې دوی د کار او زده کړې لپاره درلودل، ټول د طالبانو د دې تبعیضي سیستم لاندې چې اوس واکمن دی له لاسه تللي.
the dreams they had for
being deprived of the space
لشپغم ټولګي پورته د زده کړو لبنسټیز حق څخه به برخې کېدل آیا هغه انجونې چې لشپغم ټولګي نه پټې ټولګي او کې په زده کړو بوخت دي به انګیزه کولای شي
سو I think it's possible that for some girls they might feel like if they're not going to be able to continue beyond 6
زه فکر کوم چې ځینې نجونې فکر کوي چې که دوی له شپږم ټولګي څخه پورته نورې زده کړې نشي کولی نو څه ګټه لري چې دوی زده کړې وکړي خو ځینو نجونو لپاره دا برعکس دی دوی تر دې هم ډېرې ناهیلې دي او له هر هغه زده کړې څخه ګټه پورته کوي چې دوی ورته لاسرسی لري موږ داسې راپورونه لرو چې نجونې شپږم ټولګی په وار وار وایي ځکه چې دوی ډېرې ناهیلې دي او د زده کړې فرصت او دا چې له کوره بهر ولاړې شي او له ملګرو سره یو ټولنیز چاپېریال کې وي دا کار کوي دا ټول ورځني شیان دي چې هر څوک په خپل ژوند کې د خوښۍ لپاره ورته اړتیا لري خو دا دغه د مایوسی خبره ده چې دا ټول موارد د چونو له دغه نسل څخه اخیستل شوی او موږ نه پوهیږو چې دا حالت به څومره دوام وکړي
To what extent can
په افغانستان کې لزده کړو د انجونو محرومیت تر کومه هده د انجونو پر وړاندې او دغه هیواد پر اقتصاد منفی اغیز کولای شي
It's impossible for any country to develop economically and
دا د هیڅ هیواد لپاره ممکن نه ده چې د خپل ټولاد په علم رستې پرته اقتصادي وده وکړي او ښه اقتصاد ولري څو ورځې وړاندې زما یو همکار په دې اړه خبرې وکړې هغه وویل چې دا د ماراتون د یوې سیالۍ په څیر ده او دې ته پاتې کیږي چې له منډې وهلو مخکې خپل یو پښه پرې کړو زه فکر کوم چې دا د یو هیواد اقتصادي راتلونکی او په ټوله کې د هیواد راتلونکي ته ورته دی لکه څنګه چې ښځې او نجونې له ټولنې څخه لرې کیږي هغه څه چې اوس په افغانستان کې روان دي
According to the Taliban's approach
لنړیوال ټولنې سره د طالبانو کړنلارې ته په کتو د دوه هېدرې مې ناستې پایلو ته چې ټاکل شوې په نږدې درې وونه یو کې جوړ شي څومره هیله مند یاست چې طالبان به په نږدې راتلونکي کې د نجونو پر زده کړو بندیزونه لري کړي
On girls' education in the near future
There is no reason at all for any optimism about the Taliban lifting any of their restrictions.
په خزون جنو د طالبانو د محدودیتونو د لیري کولو په تړه او د خوشبيني هیڅ دلیل نشته. موږ له دوی څخه د نرمخې څخه نه دلیدلې. په حقیقت کې موږ برعکس وینو چې دوی له خوا د جنو خزو د بل دوام لري او رستر بل خرابېږي. هیڅ دلیل نشته چې موږ فکر وکړو چې د دوه درې مغونډه به د محدودیتونو په برخه کې کومه غیظ ولري. بلکې برعکس لیدل کېږي وضعیت داسې دی چې ملګرو ملتونو تر هغه حده شاته کړی چې طالبان په ونده کې د ګډون لپاره چمتو شي خو خځې او حقونه د حزبولو په حال کې دي د سبريخي چې خځې او داغوي د حقونو موضوع په دې غونډه کې څنډې ته شوې د سيخري شل اجنډا څخه بهر دي د لڅرګندنه د چای افغان میرمنو ته د غونډې په یوې برخه کې هم د ګډون اجازه ورکړل شي کنه نو د امنیت شورا د 1325 پریکړه لیک پر بنسټ د دوی بشپړ ګډون لا لري خبر ده نو کدا غونډه په دې شکل د افغان میرمنو او د حقوقي د حقونو په اړه د بحث پرته پر مخ وړل شي دا به د طالبانو لپاره لوی بریاوي طالبان به د ځواک دی نه په توګه وګوري چې د ملګرو ملتونو په ګډون نړیواله ټولنه خپل ګوتو په اشاره وڅرخوي او د غشان د خصوصونو په وړاندې خپل وحشتناک ناوړه کړونو ته ادامه ورکړي او د فرمانونو په پلي کولو سره افغانستان په نړۍ کې د خزو د حقونو تر ټولو جدي بحران باندې بدل کړي
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د خزو د څنګ مسؤله هی دربار و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 24 21 24 201
او اوس هم راځو د ورکشاپ ځانو د لاټ پروګرام لاندې برخه ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ازادی ریڈیو کارکون کوشیاس په خیر مجه ونجوال دی د رحمت الله غ په نامه باندې دی ولایت یلمن ولسوالی باغران قریه خنچو ورک دی د څو ورځې کې چې ورک دی تاسو که هر مسلمان پیدا کړی وي ماته په دغه شمیره باندې جنگ وو یې سفر بیا سفر وسه پر نسه پر سلور نن پنځه بیا
سلامونه وایم د ازادي رادیو د ورکوسو عزیزان او دوستانو د پرونی کارکونکو او محترم اوریدونکو ته خدای پاک دی وکړي روغ جوړ بهست. عبد الحد تلم د هلمند ولایت څخه روجان ازمې عزیز دی. تقریبا 15 کال کیږي چې نادره کسوي دی. نمشته د مرګ د ژوند معلومات نشته. په تندې کې شین خال دی. نو کار مسلمان ورور د پاکه معلومات لري. مثال د خبرې یادې خپل ازمې غاوري نو د مهرباني د طریقې دی په دغه د واتس اپ شمیره باندې زموږ سره تماس ونیسي. کله چې چار مسلمان ورور په پاکستان کې که په افغانستان کې که په ایران کې چار ځای مثال د خبرې زموږ د عزیز پاره معلومات لري په دغه شمیرې د زموږ سره ورور د واتس اپ د طریقې تماس ونیسي. تقریبا 15 کال کې چې نادره کسوي د زموږ د واتس اپ شمیره ده 0 8 4 1 2 9 0 4. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 8 4 1 2 9 0 4. دا د واتس اپ شمیره ده. هر څوک کولی شي چې په دغه شمیره باندې د واتس اپ د طریقې زموږ سره معلومات وکړي. او بل افغان بي سیم شمیره ده 0 8 6 3 2 1 3 3 8. نور مسلمان که مثال د خبرې په دغه کړه معلومات مشترکه وروره درنه شرینی ورکو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلامونه مې کې هلي دا زړې رډيو ټول مینوالو ته خاص او زنګړي سلامونه کوم. همدا وخت مو په خیر. ټلیفون لیکي ته زه راغلی سرتاج ننګرهارې در سره ما بیا له مزارې شریف نه یم. له مزارې شریف د دې دادی خار سیمه دغه مې کوچنی ماشوم نادرکه شوی دی. او ماشوم امید نومیږي. د فلار نومې منتظر ماما دی. که هر چاته معلومات دي د ورورې او د زړه له همدردۍ دي بیا مونږ سره په دغې درې شمارو باندې برخه واخلي. زه به ورته شمارې وایم 0 8 6 5 5 4. بل نمبر دی 0 8 9 3 9 4. پرسیش مارا ورته افغان وایم 0 8 9 4 9 1. ماری ورته بیا یو تکراروم 0 8 3 4 5 2 4 5 4 0. بل نمبر دی 0 8 9 0 3 9 0 4. پرسیش مارا افغان د 0 2 4 0 9 2 4 4 9 4 1. په دې هیله چې پیغام مې نشر کړي او په بیا یې نشر کړي. ازادي راډیو دی وی تل وی ډېر مننه. خو وختونه د الله په امان.
السلام علیکم. زه ظفر الله خوشحالترین د پاکستان بلوچستان ډب خاندي د امان څخه خبرې کوم. زما یو له تروري زوی ورک دی چې په نامه دادو نمیږي. د مشر ورور نوم یې لال محمد نمیږي. دا 15 کاله کیږي چې ورک دی. نو کور ته مشر ورور لال محمد او کورنۍ ډېر په سخت پریشانی کې دي چې دادو بیانون یا سبا راسي خو د دادو هیڅ پته نه وځي کله براسي. نو کار چاته معلومات ته مشتدي خامخه په دغه شمیره باندې زنګ ووي. نو زما د ټلیفون کوم شمیره چې ده 0 3 1 0 8 0 1 8 9 0. یعنی یو دلی بیا هم وایم 0 3 1 0 8 0 1 8 9 0. دا زما د ټلیفون شمیره ده. له خدای د پاره دي مرتخه مخه زنګ ووي. او د ازادۍ ریډیو د ورکسو اجزانو د نشردو پیله و سلام په احترام.
سلام علیکم. زه محمد عمر د پوستي څخه خبرې کوم. د ازادي رادیو و ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زموږ یو دوست دی د محمد زی په نامه چې تقریبا د شپږو کالو څخه نادره کوي. اصلا د دراوت د یزک د کلی دی. که څوک د پر برابر باندې حال اول لري زموږ سره د حال شریکي په دا لمبر باندې او لمبر به درته تکرار کوم 0 5 3 شپېته 4 4.
خدای په امان.
بله سلام علیکم و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تاسو ته په وختم په خیر همزله لغمنه ملغمن څخه موږ یو تر زه چې نظر مې نه کی تقریبا د مې کیږي نظر کا شوه د څه په لور وي څه کاني تر وکنه په تاسو په اړه څه معلومات نه مو ته په داس نه راځنه وایي چې تر واه یا بیا نه هیڅ څه وتاه
اوریدونکو دا پروگرام هم دلته پای ته رسو. یو ځل بیا ل خپل همکارانو طاهر روخان، فريدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړو. تر بل خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
د ازادي ملمه
سلامونه وړاندې کوم. د ازادي میلمه پروګرام ته موزه اسمت څاروان هرکلی کوم. زموږ نننۍ میلمه په اسلامي اقتصاد کې ډاکټر لري. د ژوند لویه برخه په بیلابیلو هیوادونو کې تیر کړي. یو موده په افغانستان کې هم رسمي دنده لرلې، خو اوس بیا له هیواد لري دی. ډاکټر عبدالله هیواد ته هرکلی وایم. له دې څخه غواړم چې لومړی دا تاسو ته ووایي چې ډاکټرای چیرې کړی ده.
په درم یونیورسيټي کې په انګلستان کې
درست تر دې مخته کولای شو چیرته چې د لیا چیرته ځوان د ویلي کولو لپاره کړی
موږ په افغانستان کې یو کله چې زه په کندهار کې زیږیدلم بیا کابل ته ولاړو پلار می سیمن صاحب بیرته د کابل څخه ځان تبدیل کړ کندهار ته او بیا پوری په کندهار کې موږ اوسېدلو د ډیر مودې لپاره تر شپږ سترنی پورې زپه کندهار کې وم بیا دغه ځای چې د ثور انقلاب وسو بیا مجبور موږ مهاجر شولو
چیرې مهاجر
زبلولم د پاکستان خواته د پاکستان څخه هند ولولم بیا په هند کې البته درس شروع کی تحصیل می شروع کی یو کال می ساينس بی سی ساينس وله بیا دا ورته ورسته یو چانس راته جوړ شو چې انجینری وایم نو بیا ولرم البته دغه ته کشمیر ته البته می انجینری عمل ته وایله په کشمیر کې
لدی مالی بجې چې د متوسطه دوره مو په کندهار کې وایلې ده.
بله لیسه متوسطه په کندهار کې وایلې.
تاسو انجینری وایل واسطه بیا په اخر کې مو ډاکټرا په اقتصاد کې واخسته ده څنګه دا خو دواړه سره ډیر سره نه خوري
و ما خو انجینری لوستره یو هغه زما د مور خوښ دا و چې زبا انجینر سم هغه وخت کې د دوړشتې په افغانستان کې ډیر مهم یو طب او یو انجینری و نو د طب سره زما جوړ نه و او انجینری ته ځان ورسوي دا د تورس بیا مهاجر سولو د هند څخه بیا ولاړو انګلستان ته په انګلستان کې مې هلته کار کوي بیا تجارت مې شروع کړی دا زړه کور نو دا شان میرانی ولا ور بیرته جوړوي په مخرسوي بیا یو موقع ول چې ولونه خواندي ټول سبق ویله نو مجبور شو څوک نه څوک په پوری کارو کې شي ټول مصارف ته د دې تحصیل دا بیا دا څه چې بده ټول درسونه خلاص کړل ولر خپل کارو په کارو په ولګېدل بیا موقع ماته مسایده سول بیا ولر مختری مې او کې ام بي ام ویله ماستر بزنس ادمنستریشن هغه زما یو انډیوال زما یو ام سنفیو نو یو انډیوال مې پاس له ډیرو موضوع مې ولدي مالچیر ول زه خو ولا بلارم یونیورسيټي ته او ام بي ام وله مله څه زره ته خو یو موافق تاجر ول نه کله چې ام بي و فکر کوي چې ټول تجارت چې موږ کوي دا یو چانس شي او موافقتونه صرف چانس و به چې دا مکتبي و بیا خبرې په د ذهن کې راګرځېدې بیا بل اخر ولرم د وستمنستر سمي ماستری په ام بي ام وینه بیا تیزس چې د ماستری تیزس چې نشته کوي د پاغه وخت کې زما یو استاد موږ سیمولیشن ویکند درلودې د هفته اخر کې موږ به ول یو د شهر د باندې البته بازي پروژه را کولیش پر دې باندې موږ کار وکړو او هغه ژوندۍ پروژې وي لکه مثلا د بی ام دبليو مثلا یو حصہ په مثلا په جنوب شرق د انګلیس کې مثلا او دغه فروشات لیدلې و نو دوی ویل چې د دې فروشات څنګه کولای شي چې زیات شي نو په دې باندې موږ به ولو په دې باندې کار کوي ورې زما استاد هغه تیزیس په څه باندې لیکي مال تر اوسه فیصله نه کړې بیا ول اسلامي اقتصاد باندې ول نه کړې مال اسلامي اقتصاد اقتصاد مې اسلام کافر لري ول لري دی امریکا سره غلی والته په یل یونیورسيټي کې استاد او سبق ورکول به راغلی و وستمنستر کې سبق ورکول زمر استاد بیا خبر ده په ذهن کې راوګرځي دی بیا ولون کورته او په دې باندې ریسرچ وکړي چې اسلامي اقتصاد څه دی ډېر جالب و اسلامي بانکینګ سیستم هغه ډېر فوق العاده و اسلامي بانکداري ډېر یو فوق العاده یو شی و بیا مې تیزس د ماسټري تیزس مې په بانکداري باندې نشته کې د افغانستان په بانکداري باندې څنګه کولای شي چې موږ د کنونشنلي عادي بانکداري چې د سود او ربا سره ګډه ده هغه موږ څنګه کولای شو چې هغه پاک بیا تیزس مې په هغه باندې نشته کې بیا دغه سي ډېر خوند راکوي بالا شروع سول نور نشان مې وویلی چې د اسامو په بازار کې سړی څنګه کولای شي چې مثلا اسلامي سهم خرڅ کړي اسهام چې دی هغه خو کله سړی پیسې دغه ته واچوي د اسامو بازار ته اچوي هغه معلومه نه ده چې د پیسې د څلور هغه په اسلام کې ناروا شیان چې دی هغه یو د خوګو د غوښو د غدې یو بل قمار دی د شراب دی د غدې نو پدې کې ستاسو پیسې ګډ نسی نو دا څنګه سره اوس کولای شي مثلا د خپل پیسې وژ د سلورو کبیره د غس وژوري ګناو بیا په دغه لړ کې ماته ډیر خوند راکې ولګي زلم او دغه می شروع کړ څو جورنال می ول وصله څو تقریبا 15 شل جورنال می په دغه باندې ول وسته د اسلامي اقتصاد په ارتباط باندې بیا دغه موضوع نو زه همدته را اړکلم چې باید په دې کې یو عمیق څېړنه وکړم بیا مجبور شوم د لارم پی ایچ ډی مې وکړم په اسلامي اقتصاد کې او اسلامي اقتصاد سیکیورټایزیشن اف اسلامیک فایننس موږ څنګه کولای شو د مسلمانانو پیسې د اسهامو په بازار کې مطابق د شریعت هغه موبلایز کو هر په حرکت باندې واچو ولې عرب بعضی نور مملکتونه اسلامي مملکتونه شدي مسلمانان په میلیارډ ها او سل ها میلیارډ ډالر لري مګر هغه خپل پیسې د اسهامو په بازار کې نه اچي په دې خاطر باندې چې دوی فکر کوي چې کوچو هغه د سودو په پیسو سره د سودو د پیسو سره ګډیږي او موږ پیسې حرامیږي دا هغه لپاره بیا شروع کیو میکانیزم ولیکي بیا بیا په دغه باندې بیا پیښتي وکي bale
نو روسته لدی سي چې پیښتیم وکړل لغه روسته مو بیا لبنانی کارڅو
ولا د پیښتي په دوران کې زه یو د ودرې په افغانستان تر ولن په وخت یو موسو د افغان اکشن په نوم باندې د غوي سره زه متاله خوم د غوي سره می همکاري کوله هغه یو انګلیسي موسسه وه چې دوی په افغانستان کې د ځوانانو چې د اوو کالو سلور مثلا د لس یوولس نولس کالو سلور او د شلو کالو سکشته وه چې نه مکتب ته تلله او نه کار ته چمتو وه چې مثلا کار وکړي د هغوی دپاره دوی د قالین بافي یو پروژه شروع کړې د هغوی سره مې همکاري درلودله تللم راتللم افغانستان ته بیا دا تګ را تګ افغانستان ته 2015 حتی دا سلسله شروع وه بیا نو کله چې پی ایچ ډی خلاص کړل بیا ما ول شنه افغانستان ماته ډیر ضرورت لري تر دې چې زه کښینم په انګلیسي کې دلته زه دا وکم کار وکم بیا مې خپل ټول پلانونه داسې تیار کړل چې زه باید ورسم افغانستان ته او هر څه چې مې ترلاسه کړي د افغانستان لپاره خدمت وکم دا مهمه نه ده چې زه په لوړ پوست کې کار وکم یا په کوچني پوست کې حتی باور وکړي بعضی وخت د ماسک به ما په کله چې به مو فیس ماسک نه دی د دودو مخنیوی چې کوي دغه به ما د سپزر هاوزر هاو 2003 ماسک به ماسک په موټر کې به میشو دا چاره یې چې به ورسېدلم د تلاشي پولیسانو او ترافیکو دیته په بازار کې په 15 افغانۍ باندې خرڅېدل ما چې 2000 دانه خپل ماته په 2 افغانۍ باندې تمام دي د منډې څخه دا مې تقسیم وې دا ماته یو دغه یو زریه او ماشوم چې بیرته کورته زم چې نن دې څه کړی د وطن لپاره زاده خدمت مې کړی چې لاقل ماسک مې ته وزې کړ یا مثلا کشتيانو په میکرون کې زو سېدلم په کرایه باندې کور مې نیولې نو اوس د زمرد بلاک کشتيان چې دې مې راټولول مزګر شیر چایو دا دغه می کول چې سره ولې دا به مور کوله چې دوی علاقه من سي درس او انګلیسي به مور زکو یا څومره شي مزدا و چې مزدا هغه مور زکو مقصد ځان ته می داسې ولر لا ته وای چې زه وجدان ته مثلا زه د اخر په کوڅه یې زه وایم چې دا کار ما نن د وطن لپاره وکړم
د ازادي رادیو د ملما پروګرام اوري زموږ ملما ډاکټر عبد الله هیواد دی.
ډاکټر صاحب تاسو په اقتصاد کې تر ډاکټرا پورې زده کړې کړې دي. اکثره خلک چې په اقتصاد کې زده کړې کړې دي خامخا شتمن شوي نه دي. ډېر داسې خلک وینو چې افغانستان اقتصاد نه دی ویلی خو ډېر شتمن شوي دي او ډېر کامیاب دي په تجارت کې او په بزنس کې. د دې دلیل څه کېدای شي؟
ولا دا څوک یو ځاکر د اقتصاد پروفیسوران چې وګوري د ټوله بډای نه دي. خالي دا یو اکاډمیک شې دي چې سره وایو اپلاید بزنس دی یا اپلاید اقتصاد دی یا یو پیور اقتصاد دی. اپلاید اقتصاد هغه دی چې مثلا روزمره مثلا یو نفر نکای کوړی خرڅوله د مستعمل کالی خرڅوله سلسله زوی ته پاته سو بیا زوی لمسی ته پاته سو یا یو چا مثلا رستوران درلودین نکای رستوران درلودین نوی کال د مخه بیا هغه زوی ته پریشو یا هغه لمسی ته پاته سو. بعضې رازونه دي چې په هغه سطحه باندې دوی ته ور پاته دي. بیا په دې کې دوه رقمه دغه دي، یو مشروع دی یو غیر مشروع دی. مثلا بعضې خلک وایي چې مشروع په تدریج باندې په مرور زمان باندې هغه پیسې دار سوله، او بعضې خلک دي چې نامشروع هغه یو په یو باندې پیسې دار سوله. او څوک چې اقتصاد وایي هغه د دې دپاره نه وایي، هغه د دې دپاره وایي چې خپل علم زیات کړي په دغه ارتباط باندې، نه دا چې پیسې پیدا کړي. شخصا زه ځان درته وایم ما د دې دپاره درس نه ویلی چې زه په بزنس کې نور هم موافق اوسېږم، فقط د دې دپاره مې دا درس وویلی چې زه وګورم چې هغه څه شیان دي چې زما نه دي زه چې هغه زه زده کړم او روزمره خپل په ژوند کې زه استفاده ځینې وکړم.
تاسې افغانستان ته ولاړئ او ومې ویل چې رسمي دنده مو پیل نه کړه، تر اوسه پورې همداسې رسمي دنده نه لري یا کوم شرکت مسؤلیت نه لري؟
زه په یعنی 2008 کې رسمي زه افغانستان ته ولاړم او هلته مې دغه په 2010 کال کې رئیس جمهور په هغه وخت کې احمد کرزی رئیس جمهور و، هغه د بعض دوستانو له خوا خبر وشو داسې یو څوک دی بیا زه وغوښتلم به ما ته ویل چیرې کار کوي. هغه کندګیر مې کار کوله د دغه سره د بعضې شرکتونو سره، هلته شخصي شرکتونو چې هغوی د هغوی سره مې یو دوه درې میاشتې به مې کار وکړي، د ضرورت پیسې به مې معاش به مې پیدا کړي، بیا تر یو کال پورې مې هغه خوړله. بیا رئیس جمهور احمد کرزی وغوښتلم ما ته تحصیل لیکلی تعلیم لیکلی د افغانستان په دغه باندې په امکاناتو باندې نو راځه بیرته وطن ته خدمت وکړه. بیا په 2010 کال کې زه د والی په حیث باندې په غور کې تعین کړم. نو تر 2012 کال پورې زه د غور والی وم.
کله مو په دې فکر نه دی کړی چې هغه څه چې مو زده کړي دي هغه په یو شکل سره وطنوالو ته انتقال کړي، یعنی آثار ولیکي یا خپل تیسیس باندې عقل وژباړي؟
ما یو څېړنیز مرکز شروع کړ په افغانستان کې په 2014 کې، د افغانستان نوین څېړنیز او مطالعاتي مرکز په نوم باندې.
بله.
نو هغه په دې کې موږ درې کار کوله. یو خو څېړنه مو کوله د افغانستان په سرحداتو باندې، ولې د افغانستان سرحدات کله چې د ډیورند یا نور سرحداتو خبره مطرح کیږي ټول وایي چې نه موږ ډیورند کرښه نه منو، مګر کله چې خبره اساس ته راځي چې ولې نه مني دغه خبر باندې هیڅوک نه پوهیږي چې ولې نه منو. نو او کله چې زه آرشیف ته ولاړم په آرشیف کې صرف نونه صفحې، نونه صفحې د هغه یو سند و چې د امیر عبدالرحمن زمانه سره چې هغه رلیونس یا ارتباط یې دغه سره نه درلودې، د ډیورند سره نه درلودې، نور هیڅ اسناد زموږ په آرشیف کې نه وه. نو بالاخره فیصله په دې باندې وکړه چې دغه مهمه موضوع ده یا زموږ یا د پاکستان یا د شمالي همسایګانو مځکه، ولواقل باید چې موږ د حق معلوم کړو چې حق د چا دی او نه حق د څوک دی. نو بیا په دې باندې څېړنه شروع کړلې. او دا ډیر یو ماثر موضوع وه او رئیس صاحب کرزی په هغه وخت کې رئیس جمهور نو ډاکټر صاحب اشرف غنی هغه ډیر وستایلم د دغه کار په خاطر باندې هغه وویل چې په دې ارتباط باندې موږ بالکل اسناد نه لرو او هر څومره کار چې په دې باندې وکړي دا ډیر ښه دغه دی. بیا د انګلیس د کتابخانې څه او د روسیې د کتابخانې څه د هند د کتابخانو څه د مختلفو کتابخانو څه مو اسناد راټول کړل او په دې باندې تقریبا تر 150 پرزنټیشن آماده مو کی او پرزنت مو کی او دغه مکاتب او دغه پرزنټیشن موږ ریاست جمهوریت ته مسوال دوهم موضوع باندې چې موږ ریسرچ وکړي هغه د اوبو موضوع چې هغه په هغه وخت کې په افغانستان کې هیڅ چاپ د اوبو مسلې ته اهمیت نور کول تر 2014 کال پورې کته سو غره ته اشرف غنی هم د اوبو باره خبر نه کولې. بیا کله چې زموږ ریسرچ ورل د دفتر ته د ویلې بیا د خبرې شروع کړل چې له اوبو افغانستان ته مهم دی موږ یو کار وکړي د اوبو باره کې ډیر اغه پرایمری ډیټا یا ابتدایی اسناد مو سره ټول کړل چې موږ څومره وبلرو او زموږ سره څومره جفاسه وي ده ایران څومره د سیټرنیز مرکزونه جوړ کړی چې هغه ته پیسې ورکړي چې واسه افغانستان ډیر وبلري او موږ ته باید حق ورکړي پاکستان حاصل کیاس د دغه په خلاف باندې موږ ډیر پریزنټیشنونه جوړ کړل او ډیر تحقیق مو کوي او تحقیق موږ وزارت برق ته مو ورکړي وزارت زراعت ته مو ورکړي او دغه ریسرچ موږ کړی د افغانستان کې هیڅ نه دی کړی
د ډیورن په برخه کې کوي او په اوبو برخه ته بیرته راوګرځو. په دې برخه کې چې تاسو کوم پریزنټیشنونه باندې کړل چېرنی مو وکړي کوم د چې دل چسپ نتیجې ته تاسو ورسېږئ
د ټول مهم شی دا و چې هر څومره اسناد چې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې د ډیورن په ارتباط باندې راټوسی و هغه انګلیسانو ټول فارج کړی دي حتی دغه د تاج تواریخ اصلي تاج تواریخ هغه هیڅ نشته دغه تاج تواریخ چې د مشتسي په کتابخانو کې لرو یا په بازارو کې خرڅیږي دغه ټوله هغه کاپی ده چې انګلیسانو د ټمپر کړی دي د دې باندې لاس والی دي او په دې کې شون اضافه کړی او کم کړی دي او د رای کړی دي. دوهمه خبر دا ده چې امیر عبدالرحمن خان هیڅ ډول داسې کاغذ نه دی امضا کړی چې گویا کې ما دغه افغانستان په دوه حصو باندې ویشلې دي. دغه هیڅ سند په هیڅ ځای کې نشته. د انګلیس په کتابخانه کې 2.5 کال یعنی مسلسل دغه انډیا آفیس ریکارډ ورته وایي په درېیم منزل کې هلته یعنی هر ورځ د سهار د 9 بجو څخه د ماپښین تر 5 بجو پورې هم ما حضور درلودې هم زما یو خورۍ دی محمود هغه به راسره راتلی یا هغه به جلات لی هلته به ریسرچ کول د بلوڅانو د نورو په استیوات باندې او دغسې زما بعضې نور دوستانه چې والنټیر زما سره کومک کوي نو موږ دغسې یو سند نه دی پیدا کړی چې امیر عبدالرحمن خان دې دغه شی امضا کړی چې موږ د افغانستان نیمه خاوره په هند باندې خرڅ کړي حتی که خرڅ کړی مې فرض مثال نیسو کې خرڅ کړی هغه د هند انګلیس سره و پاکستان میراث خور کېده یې نسی په دې خاطر باندې چې پاکستان په هغه وخت وجود نه درلود. هند برتانوي که موږ وایو چې میراث د امریکا د انګلیس میراث پاتې کیږي دغه ته فرض مثال دغه مستعمره ده مستعمره خو هند پاکستان خو مستعمره نه نو پاکستان وجود نه درلود.
یو بو په برخه کې تاسو ول چې تحقیقات هم کړل تاسو نظر څه دی افغانستان دی وبو په برخه کې تاسو مره ورته خوشبینه مش کافی و بل رو د زراعت او د لپاره کفایت کوي.
ګوري افغانستان خو یو مملکت دی چې په وچه کې پراته ده څلور خواوو ته نور مملکتونه دي بهر ته لار نه لري او زموږ غرونه چې دي یوازې منبع زموږ د اوبو د زموږ غرونه دي چې هغه په 15 دریایي حوزو باندې ویشل شوی دي او دا 15 دریایي حوزې چې دي په 1960 کې کله چې سروې وسو افغانستان درو اویا میلیارد متر مکعب اوبه په کال کې ریچارج درلودي او دغه وروسته بیا سروې نه ده شوی. نو بیا دغه په وخت کې د ډاکټر صاحب اشرف غنی په وخت کې جاپانیانو تقریبا 1.5 تانه آبسنج را وړي او هغه وزارت آب برق ته ورکړی چې دغه آبسنجونه تاسو ولګوئ چې وګورئ چې څومره افغانستان څومره اوبه لري، هغه اکسیجن الکترونیک و برقی و چې ام د اوبو عنق ام د اوبو بر او ام سرعت اوبو یې سنجوله. په هغه کې موږ ته دقیق را معلومېدله چې څومره اوبه افغانستان لري او په حاضر دم کې لري. هغه دوی هغه ماشین ونه لګوله او یو انسټیټیوټ لکه چې ایران څه جوړ کړی و چې خپل منافع لپاره، البته چې دلته به د اوبو تحقیق کېږي. متاسفانه چې په هغه کې هم انسټیټیوټ هم دوی هېڅکله ونه چولوله او دروازه یې بنده وه. خو هغه زاړه لکه متر غوندې که تاسو لیدلې د اوبو د دریابونو په څنګ باندې داسې متر غوندې یو شی و چې په هغه کې سانتي متر و متر داشان لیکلي و د زړې زمانې سره. موږ یو پرایمري یو دغه مو وکړي، یو تحقیق مو وکړي چې زموږ په پرایمري تحقیق کې موږ داسې یو شی پیدا کړي چې په 15 دریایي حوزو کې افغانستان تر 30 میلیارد متر مکعب اوبه هم کمې اوبه لري. بیا دا موضوع ما د عثماني صاحب سره شریکي د وزارت او برق د وزیر سره، بیا هغوی هم اتفاقا په هغه وخت کې یو بوکلیټ نشته کړی و چې افغانستان شدیدا د اوبو د کمښت سره مخامخ دی. دغه شی دوی هم تایید کوي چې اغلبا نسل ویش میلیارد متر مکعب کمې اوبه افغانستان لري. یعنی موږ د اوس کم آبو هیوادونو په قطار کې راځو او موږ هیڅ د دې دخنه لرو، یعنی صلاحیت نه لرو چې موږ یو قطره اوبه و هیڅ امسایه ته ورک. متاسفانه چې موږ یو ډیر مقدار اوبه ایران، پاکستان، ترکمنستان او دغه ځای ایران، پاکستان، ترکمنستان دغه درو مملکتو ته، یو قسمت ازبکستان ته ځي چې بیا د ازبکستان سره داسې ځي ترکمنستان ته، بیا دوی اوبه خیژي تقریبا 300 متره لوړ یو ځای ورته جوړ کړی د امو دریاب سره قزاق په ترکمنستان کې، هلته یو غټ ریزرفایر ورته جوړ کړی د غره په سر باندې.
ډاکټر صاحب څه مو په نیت کې دي چې په آینده کې څه وکړي؟ دته په کاتو چې په اقتصاد کې ډاکټرا کړی دا او د اوبو په برخه کې ما پوره تخصص لري.
اوس په دې عمر کې یعنی زه فکر کوم چې شخصي اجنډا فقط غواړم چې څه وسم کولای د وطن لپاره وکړم. هر څه چې د لاس څخه پوره شي دغه باقي ژوند دې د وطن لپاره په خدمت کې ولګوم.
فکر کوي اوس دغه شرایط درته مساعد دي چې تاسو وطن ته کار وکړي؟
دننه په افغانستان کې نه، و د لری څه دغه ځای څه چې مدلاسه کېږي خدا او هست دغه که یا فکری دي یا لیکنی دي یا فرض مثال دغه د مختلفو لارو څه فقط دغه څه چې کنټریبیوشن یا څه زه کولای سم چې مثلا دغه د افغانستان لپاره اوسم کولای هغه ورته کوم. تر هغه چې یو دا شرایط تغییر وکړي، شرایط چې تغییر وکړي بیا بیرته افغانستان ته ځو او وطن دي انشاءالله بیا بیرته پلان ورته جوړ شي څه باید وکړو.
څومره هیله لري چې شرایط په تغییر شي؟
زه فکر کوم چې طالبان هم په دې حقیقت باندې پوسیوي دي چې یعنی په وچه سر باندې داسې نه کېږي چې یعنی په زور باندې حکومت وکړي، یعنی نن یا سبا یا بل سبا بالاخره مجبور دي چې دغه خلک چې په کار باندې پوه خلک دي او غواړي واقعا د وطن لپاره خدمت وکړي هغوی ته هم دا چانس د بیرته راتګ ورته جوړ کړي. امکان لري چې یو غلط حکومت جوړ شي د وساطت د همسایګانو یا بین المللي هیوادونو په کومک باندې. که دغه شی جوړ شي، زه د طالب په خلاف نه یم، ولې زه ایدیالوژیکل دښمن د طالب نه یم. په دې خاطر باندې چې په افغانستان کې د ټول خلک ژوند مختلف خلک ژوند کوي، طالب هم ژوند کوي، ټکنوکرات هم، کمونیست هم ژوند کوله، هر څوک راله خپل په سر باندې حکومت هم وکړي ژوند کوي. دلته اساسي کار چې دی د افغانستان د ولسونو لپاره د خلکو لپاره بل شي، دلته اساسي خدمت شروع شي. یو پلا چې ذهن آګاه سو، خلک روښانه سوله، باسواد سوله، بیا دغه ماشین په حرکت باندې ولي ټول ملت د دغه لپاره خدمت لپاره بیا کوشش کوي. فعلاً چې دی ملت فقط د شکولو په فکر کې دی، ولې دغه شی ورته تزریق شوی دی چې کغوړي د سرکار د نلکې سره و بيږي په لمن کې ونیسه. یعنی هر چې د حکومت یا د دولت دغه څه وسه شکولای ویش کوه، دغه کانسپټ به د افغانستان څخه ورک شي. یعنی منافع ټول به شي ملي شي، هر څوک یعنی دا ټول هر څه چې د افغانستان دغه اوس مثلا یو سړک څو خراب وي، یو ګل د سړک د ګلدان څه شي، دا ملي شتمني دي. یا نور دغه شي مثلا یو د مکتب یو میز دي څوک یې ماتي، یا د دفتر دغه څوک لازم دي. دغه ذهنیت باید چې آماده سي چې وطن وطن یو بل د وطن لپاره خدمت وسی، نه دا چې د وطن سي وسو جیبونه ډک او لار سفر مختلف هیوادو کې ژوند وکا او ځان مزه کړه، ځان په اصطلاح باندې مورکا، او یوازې په سړی کې یو دانه ډوډۍ او یو پیاله چای ترخه یا خواږه په هغه باندې نس مړیږي.
د ازادي راډیو د میلمه پروګرام اوري، زموږ میلمه ډاکټر عبد الله هیوات دی. ډاکټر صاحب، په دې اخیری شیبو کې د ژوند کومه خاطره زموږ لوریدونکو سره شریکه کړئ؟ کېدای شي ښه خاطره وي، کېدای شي ترخه خاطره وي، هر ډول چې وي.
خاطرې د ژوند ډیر دي. یو ډیر ترخه خاطره چې زه لرم، عارف همدم یو څوک ډیر یو پیاوړی نطاق د افغانستان، یو وخت کې په هند کې مې ولیدی چې په ډیر د ملل متحدو مخته ولاړو. هغه د ټولو بده خاطره وه چې زموږ یو الیت، زموږ یو پو، زموږ یو څوک چې مطرح، یعنی واقعا یو ډیر یو ښه نطاق و، هغه په ډیر یو بد حالت کې یو ځای ولاړو چې باید هلته نه وای. او دا زموږ د وطن بدبختی شي، تر هغه چې موږ په جنگ کې اخته یو، زموږ الیت، زموږ فهمیده خلک، زموږ بایزته خلک به داسې په مختلفو ځایو کې زجرونه وکړي.
ډیره مننه
غواړم. یو جان تشکر ستاسو.
بچے رے گریوان وزره را باندې وسوځه میان هم پدې کما سما جانا آخر وزره را باندې وسوځه میان هم پدې کما سما جانا ای دې ټیک